پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا سویل شي وو چې هغه بل صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستانی چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې د اگست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیونه ډالرو په ارزښت او سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې یوې ناستې ته د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګري هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په 4مه نیټه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو 10 میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرائیلي امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرائیلي امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرائیل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرائیلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ شدیدې څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی فصلونه چې هغه مو چلو نور للمې چې کمې وي هغه باندې بارانونه ونه شلو فصلونه ونه شو.
په یو شمېر ولایتونو کې هم دی وچکالۍ بیا خلک کډه په سر کړي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون یې تازه وضع کړی.
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړی، لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځایه بل ته لاړ شو.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی روسیې ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان. سلامونه هم ومنه هیله ده چې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې سپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفی اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپله اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د اګست درېیمه خپور کړی، ویلي د بارانونو کموالي، د ځمکې سخت وچوالي او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمسالرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سږنی سیزن ښه نه و.
دا وخت خو د خټکو خو ډېره سخته وچکالي وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه وچ شولو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شولو، فصلونه ونه شو. او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکولو اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل وویل د وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي وویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې، چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تېرې جولای په 8مه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اګست 3مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلی چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک ښایي د اورښتونو د اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه ښایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
هم اورېدل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بل لور ته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 مترو پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بېوزلۍ له امله د مناسبو سرپناو د کرایې کولو وس نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ته.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ دویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون لامل ل خپل شپړاست سیز کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت کار ته کړه سوې دي. د ازادي رادیو ته وویل
د شمو کوټن سوالیه ما اوس فلال راغله بکندار کې پروژم داغه د اخه چراغلی یو وای خو سیلابونه خپل راغلی سیلابونه واه چې دادونه مو هغه ټول لار بل چې اوس لارم سواله ته ګټ نه کی ګټ په دې نه کی چې تاسو وبنست د وو کومش روزونه وچ مانده وچ پرمې کار نه کی نو تقریبا 200 بجم 100 متر مګ پرمې ولې چې هغه ګټ نه کی دا چې تم مجبور اوسه چې هغه سیم پرېږي راس په دې سم ته دا راس د کندهار شهر ته ولایت ته موږ تاسو په کرایه باندې پراتی 3000 افغانۍ کرایه ورکوز ما 2000 افغانۍ ماش ته په دې 2000 افغانۍ ماش ته 3000 افغانۍ کرایه ورکوز بیا شپاره ستنه د کور په امن ساته
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کړه سوي کس چې وینې غوښتل راپور کې نو خبر سی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچه د اتیات خطر یو سل شل متره کته سوي ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
فریاد برمیه وی خو د اوبو کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده د زموږ په ساحه کې حتی یو سل لس یو سل شل متره پورې خلک برمیه وی خو د کوم خلکو اقتصادي وضع چې شوي د برمو ولو توان لري بیا زړه نه شکي چې نور لیرو سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې کمزوري هغه بیا کوي کړي په ښه مثال یې په لو ولې په سیمه کې دی چې
ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسېدونکي یې د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسېدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د ارزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار تکلیلی دی یا په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای تکلیلی دي، خصوصا د زموږ د چینارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې یو نیم سل متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګو به نشي راپورته کوی. د ارزګان ولایت او چینارتو خلک یې غریبان دي نو ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې شوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای. ده هم د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لې کرهنیزې مځکې لرم خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده. اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي ډېرو خلکو چې پخوا یې ډېر ښه حاصلات اخیستو هغو اوس کړي کړي دي، حتی اوس د څښلو اوبه نه لري، د کلا بازار ته راغلي دي د لېو استوګن دي.
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسېدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله صدیق په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کې وکیندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکتمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطحه کې ډېره مؤثره تمامېدای شي، خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبه لرو مونږ به هغه ذخیره کړو، پولکولو طریقه چې دا تر 80% اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تیره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمېنه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم رازو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایرانی چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي راډیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز ترڅنګ پولیسو په ډیری سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړي او د سفر پر مهال افغانان نیسي او افغانستان ته یې ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایراني چارواکو په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چی قانونی چی غیر قانونی
په ایران کې د وی دولس کسیزی کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وای لتیر دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې لدی سره سره په بیلابلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دي. قانون وزه کړی لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولی د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځایه بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون له مخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې میشي. یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورته اندېښنه لري.
مشکلات حمل و نقل قبلا هم در
دی وای د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو اوس لا نورې سخت شوې دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتي پوستې جوړې شوې او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. دا فکر کوو چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاینټ خطر نه کړی او ډیپورت مون نه کړی ځکه په تیزی سره ډیپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري ممنوع ښارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک د غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او د غرازی او شمیر نوری سیمی هغه زایونه او ولایتونه یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مشکې د لورتمنه شوی. ایران لا دمخه په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدمتونو محدودیتونه لګولي. په ایران کې په میشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایرانه د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی نه د دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 10 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,34,000 افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 16 نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیه دې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل له ملالای بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ځانګړی استازی شاید اګست په 16 یا 18 نیټه روسیې ته سفر وکړي. ټرمپ مخکې ویلی و چې اسرائیل ته تر خپل اوسنی سفر وروسته به سټیف ویتکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ د اګست په 3 نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که مسکو د اګست تر 8 نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به ورباندې ولګوي. ټرمپ وویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي. نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ټرمپ دوهم پړاو تعارفې به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ټرمپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والي د اګست په 3 نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لیرې ښار دی. د زیاته کړې چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د اګست په 3 سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4 کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک طلا نه اخلي بلکې خپل طلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل یې هم بیکاری او بیوزلي ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قرباني شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و او ولسي مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 400 پیښې شوې چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 60 پولیس اهلکار مړه او 90 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اګست په دغه توګه یوم شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قرباني یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګ د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډی پی او محمد عمر خان او ډیپټی کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہ دارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه مهال ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 پولیس والا وژل شوی. د سوات پولیس مشر میډیا ته وویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم موږ ول شهدا دي د پولیسو چې کوم لا زبال قربانيانه دي د ملک لپاره د وطن لپاره نو ته یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوو. سره سره دوی ویل چې کومې فیملیز دي هغوی سره مونږ دې کې انټریکشن کوو او هغوی ته چې دا احساس ورکو چې مونږ دې کې ورسره یو.
دستور کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2000 کې وسله والو ورلا په بینګوره کې پلار وجره وو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلار په سن 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړې دي د سیمه په دې جذبه راغلی چې مونږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قرباني راشي نو داغه نشاط نه فوجي.
د رسم جمعه د کون کی سهارا چې سوات اوسیدونکو دا دغه دستوره کې شریک و. دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ وو او په ځانمرګي برید کې وجلای شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نننې ورځ تاسو ډیر ښه کوئ چې مطلب سلیبریټ کوئ ځکه چې زموږ پلار مونږ ته رايادي او مونږ ته داسې محسوسیږي چې هغه ژوند دي مړ نه دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرۍ پیښو وروسته د کار په دوران کې وجلې شوي پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوي چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلې شوي پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پاشي بوت نږدې کیږي. ورستای راپور اخلو ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دوی وایي چې د بېوزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سره زر پلوري چې پخوا یې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزې عزیزي نه اورو.
مردم تلوای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې ورستیو کې له تیرې بي میاشتې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. د یوې اکثره ها کورنۍ چې مخکې سره زر اخیستي وو وستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل اطلاعات او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
نظر به وخت به فروش ما بر دوګم خرید ما زیات شوه. خو وخت کې اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلوای خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل اطلاعات بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلور لارې ته څیرمه د یو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي. وایي چې د خلکو د ورستیو اقتصادي ننګونو لامل د دوی کاروبار اوس سره لدی چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوه میاشتو په پرتله کم رنګ سوای دی.
کله دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شده روز به روز ضعیف شده روی است. ده سال اکسیزان کاروبار می باشد. هیچ سیزان کار از باوج بالا خود نیست شد.
طول و تجاوت ده چه افغانستان که اوز زمو کاروبار دیر کمزوره شوه او رس پا رس لا ضعیفی گی. اوز چه زمو ده کاروبار اصلی سیزن هم ده خود تیر به پرتله کمزوره ده. اوز ده چه لاز بند وی خپل تلا وی بیر تپلوری. زمو گفتنه ده ده اوز خود پانگوالو او سوداگر و امنیت خده. باید خلکو ته ده کاروبار زمینه برابر شی چه ده خلکو اقتصاد ور سره پورته شی.
ده کابل ښار ده شهزاده سرای مارکیټ یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې $300,000 پانګونه کړي او په دې ورستیو میاشتو کې بازار ته پکتو د پانګې او کاروبار سقوط سره مخ دی. د چینه غوښتلنو می راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
قبل کې نسبت به سالهای قبل به ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده او کمتر هم شده.
په دې ورستیو میاشتو کې ما د کار اوضاع ښه نه ده. خلک د پخوا په څیر اوس د سرو زرو د پیرو واس نه لري. خلک خو اوس لمړنۍ خوراکي توکو ته هم ارمن دي. که د خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي خو اوس داسې نه ده. مونږ د دوکان کرایه هم نشو پوره کولی ځکه کار نشته. په دې هیله مو کار ته دوام ورکوو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي. دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي. فکر نه کوم چې بیا به کومه برخه کې پانګونه وکړی شم.
دا زرګران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ، د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولی دی. که څه هم هره ورځ د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هېوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري. خو معمولا یو ګرام عربي یو ایست ایار سرو زرو بیه کله آن تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازاره نیولې په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هېواد کې تر نیمایي زیات یا نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړمن.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 01.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر 14مې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې منتقل کیږي او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپل یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپل یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلې او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. وترځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو ګورو د مالګې اوبو یو مخلوط دی. مالګ په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو مالګ په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي عضرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مختلف مثالونه هم عبارت ہے نور برخو څخه سطح سره دوی جلا شوی وي او د هغوی ټول برخې د یو شان فزیکی او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. عبارت فاز څخه دی چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپلیمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاو هغه جوړوونکي اعضاو چې سره یو ځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ ته راځي، عبارت د کمپلیمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاو نسبت تر یو ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصلې جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپل محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کیږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه ماده ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې ماده څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. لازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړیږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بیلګې مختلف بیلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ. دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي دي، خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیني اړیکې سربیره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی شو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور مثالونه ورکولی شو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونه باندې کولای شو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوي مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش شي حل شي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش شوه حل شوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي، او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل، اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېز وایو. یعنې که چېرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنې د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چې لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو، چې آیوني محلول چش ته ویل کېږي. آیوني محلول که چېرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي، داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چش څخه دی؟ د آیوني محلول څخه دی. یعنې ښه مثال یې که چېرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنې که چېرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چېرې موږ او تاسو یو بل مثال، مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.0005 ګرامه په 100 ملي لیتر او بوکشه حلیږي چې پرشتیا سره هم په او بوکشه خپل د عینی مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپل د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده چې په او بوکشه په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګران زده کوونکو، دا هم هغه د ایوني محلول هغه اغیزې چې موږ تاسو ته مثالونه ورکړل چې په اوبو کې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو ایوني مرکبات دي. ګران زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګران زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګران زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په 12 ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپله عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربن په نوم، چې کاربن د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربن او د کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو، که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنی واضح 2.5 میلیارد فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربن باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربن الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکترونی جوړش درلودونکي د خپل د کاربن عنصر چې د په اتلس سوه اتیایم کال کښې د دولس سوه په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په نولس سوه اته نویم کال کښې چې د تقریبا له شلو میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربن اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د کاربن د اټوم د تحریک په حالت کې داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربن چې د هغه د تحریک په حالت کې ده نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د کاربن اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام دی چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه په همدې اساس څه شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه په دوه اس کې دوه اوربیټالونه او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربن اټوم چې د هغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره څه شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل شي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربن د اټومونو تر د کاربن او کاربن تر منځ کېدای شي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اورزنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای شي چې جوړې کړي او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په درې سوه شپېته کالوري ژول تقسیم پر مول باندې. او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربن دیارلس او دولس ته خو د دوی د خپرېدو سلنه چې ده تقریبا د صفر اشاریه یولس فیصد څخه بیا تر اته نوي اشاریه نه پنځوس فیصده پورې د دوی د خپرېدو فیصدي ده. او ځینې وختونه بیا کېدلی شي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربن څوارلس ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو د کاربن ولانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربن عنصر چې د خپل څلور ولانسي الکترونونه لري نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربن ولانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربن چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن اکسیجن نایتروجن او هلوجن سره جوړولی شي د کاربن د اټومونو تر منځ یو ګونې دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي خپله د کاربن او کاربن تر منځ یو ګونې دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ولانسي الکترونونه کېدای شي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره څه شکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی تر منځ یو ګونې دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی شي خپل ولانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره څه شي کړي په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت څه شي کړي غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ولانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل وه چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغات کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپله په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم څه شي کو ورکړو چې کېدای شي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ولانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ډي او اف اوربیټالونو کښې شامل وبولو نو فامدی اساس ګران زکون کو هایبریډیزیشن چې دا خپل پدری ډولونه یا پدری برخو شل سره د چلمړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید د اس پی دوا هایبرید او د اس پی دری هایبرید چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو د ضریب هم یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دی د اس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې د په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي دایسي چې چې شو سه مساوي اوسې ځکه کچې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې ضرب کړو او بیا پر دوه تقسیم کوو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنی پنځوس فیصد دته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصد اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سل اتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونه چې دی یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه دي مستویز دي، ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سل اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوه اس او دوه پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوه اس پی په لاس راکوي یا هم د دوه اس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دوی ترمن یو سل اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو د اس پی هایبرید هایبریډیزیشن دوهم ډول ته چې دغه اس پی دوه هایبرید ده چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکیږي لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوا پی مساوي کیږي په یو جمع دوا مساوي په درې اس پی دوا سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو اس پی دوا دوا اس پی دوا درې اس پی دوا درې اس پی دوا هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوا هایبرید کې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درو دېش اشاریه درې فیصد برخه په کښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ شپېته اشاریه شپږ فیصده د دوی فیصدي یې هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو، یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریډایزیشن کیږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجه سره. د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجه سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم
تلور اس پی دری یعنی تلور وچی یا تلور ستی مالکول پلاس رکر چی دا اس برخه مساوی دی یو پر تلرم برخه پینزیوش فیصد فیصدی پر اساس بانی برخه خیصه دا او دا پی اوربیتال چی دا آغا پینزاوی فیصد تقریبا درې پر څلورمه برخه ده او ولادت زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د خپل د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکه، ب دوه گونی، جیم درې گونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.